ریبا من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت دقیقا 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسدالله لودین را در برنامه پیچ رو با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
بسیار تشکر. ډیر مننه نعیمی صاحب د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه تموز اسدالله لودین هر کلی کوم په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ریچې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لمړی ورځ په څو محدودو بریدونو تیر شو. افغان حکومت بیا د تاوتریخوالي د بشپړ کمولو هیله لري. په یو شمیر ولایتونو کې حکومت امریکا او طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو هر کلی شوی. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږو ته ورسید، خو افغان دولت وایي خپله پوله ورسره نه تړي. نور مسایل هم درو په پایل کې خبرونه. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي سرپل کې د عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی والی ورته رسمیت نه لري. د خوست اوسیدونکو په یو غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې خپل منځي ستونزې حل او د محمد اشرف غنی ملاتړ وکړي. او په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل والی خپل کار کوي او هلته د پیښو شوو ستونزو د حل لپاره له ولسونو سره په خبرو بوخت دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې ثبات او همپالنې ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې سرپل ته یې نوی والی ټاکلی او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته اقدام پلان لري. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د دغه والی ګمارنه ورته رسمیت نه لري.
دا یواز د دغه دیوی ډل نه دی. کوټ شورا هم بلا بیر ولایتونو ته والیان لري، هغوی ټاکلې دي، ګمارلې دي چې د پلاني ولایت والی ده. دغه چې ډېر والیان لرو دا نه کومه مهمه خبره ده، نه دومره ارزښت لري. یوازې ځینو کسانو هغه د خپلو غوښتنو او د خپلو ارمانونو د پوره کولو لپاره، هغه د خپلو محرومیتونو د پټولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
یونامه هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په زور د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د جدي اندېښنې وړ خبره ده. په بیان کې لیکل شوی چې په داسې وخت کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه عملي کیږي او خلک تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته به لار خلاص شي، په زور یا له بلې غیر قانوني لارې د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د سولې لپاره د خلکو هیلې شنډولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته ولاړ. د ازادي راډیو د خبريال په وینا خلیلزاد په شبرغان کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم سره کتلې دي. د دغه دواړو چارواکو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په دغه ولایت کې مظاهره هم پلان شوي او مظاهره په ظاهره د ثبات او همپالنې ټیم د دوی د ټیم په ملاتړ او د محمد اشرف غنی د بریا پر ضد پلان کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په خوست کې بیا یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ کړی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرې سې شمې پوره اعلان وکړ چې انتخابات محمد اشرف غنی په 50.4% رایو ګټلې دي، خو د هغه یو شمیر رقیبو کاندیدانو د کمیسیون د پریکړې له منلو ډډه وکړه. خو په ټاکنو کې د اشرف غنی لوی سیال عبدالله عبدالله بیا لګمخ کې لاړ او ځان یې بریالی اعلان کړ. ویل چې خپل حکومت به جوړوي. په خوست کې پرونی ولسی غونډه کې یو شمیر ګډون کوونکو پر عبدالله عبدالله هم غږ وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره له اشرف غنی سره همکاري وکړي.
هغه شمیر کاندیدان چې د جمهور رئیس په وړاندې په انتخاباتي مبارزه کې ولاړ وو، هغوی د خدای وکړي دغه د زغم فرهنګ دوی په ځان عملي کړي. هغوی هم راشي د ولس تر څنګ جمهور رئیس ته مبارکي ورکړي، یا من حیث د یو اپوزیشن پاتې شي په راتلونکي کې د بیا ځانونه کاندیدان کړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیا تیر اونۍ یو شمیر خلکو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په پلوي هم سوله ییز لاریونونه وکړل. د ایران روغتیایی چارواکي وایي په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د پنځم او شپږم وګړي د مړینې خبر هم تایید شوی. په ایران کې د کورونا ویروس لاس نوې پیښې تایید شوی. ایراني چارواکي پرون وویل چې شپږم وګړی په عراق ښار کې مړ شوی دی. دقیقه لا نه ده څرګنده چې پنځم او شپږم وګړی په څه ډول شرایطو کې مړه شوي دي، خو دا له چین پرته په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله د مړینې لوړه شمېره ښیي. د ایران له یو دیرشو ولایتونو په لږ تر لږه پنځو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په هغې هیواد کې 28 تنه په کورونا ویروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. بلخوا په ایران کې د پارلماني ټاکنو ابتدایي پایلو کې څرګنده شوی چې محافظه کاره او سخت دریزي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبې په ورځ وشوې. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 28 وویل چې محافظه کاره کاندید محمد باقر قالیباف په تهران کې د 150 چوکیو لپاره په ټاکنیزه مبارزه کې تر نورو مخکې شوی. قالیباف مخکې د تهران والی و. هغه همداراز د ایران د قدس ځواک د هوایي قواو قمانداني هم کړي. داسې اټکل کېږي چې قالیباف به د ایران د پارلمان مشر هم وټاکل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت چې د ټاکنو څارنه کوي تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان نو رایې اچولي، خو په ایران کې 85% وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. ټاکل شوی د دې ټاکنو پایله نن د ورځې تر پایه څرګنده شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتل د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. په قزاقستان کې ډیموکرات ګوند چې له حکومت سره نه دی ثبت شوی پرون وویل چې پولیسو یې پلویان د ازادۍ شعارونه یې ورکول نیولی دي. د قزاقستان په پلازمینه او نورو لویو ښارونو کې له پرون سهار راهیسې پولیس په لویو لارو او میدانونو کې ولاړ دي. د رپورټونو په حواله پولیسو یو شمېر عادي خلک هم له لارو نیولی دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او واورئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لمړنۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. ارګ بیا په بشپړه توګه د تاوتریخوالي د کمولو هیله لري.
توقو دا ده چې د تاوتریخوالي د پاموړ کموالي په بشپړ ډول باندې تدبیق سپي صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسي.
په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ کې د تاوتریخوالي د کمښت هرکلی او د دایمي اوربند غوښتنه شوې.
د دې موږ د وینو د جنگونو سره شی یو موږ غواړو چې څو درې افغانستان کې امن راشي.
په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړو شو شمیر شپږو ته ورسید. روغتیایي متخصصان ورته اندېښنه لري.
آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است.
یو شمیر نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی اونیزو پروګرامونو حقیقت صدای او تاند څنګ ته ځانګړي شوی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شوه. د امریکا او د وسلوالو طالبانو د پریکړې پر اساس د فبروري د 28 شپې له 12 بجو د راتلونکي شنبې تر ورځې باید تشدد په بېساري ډول کم شي. د پریکړې پر اساس داسې منل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وسلوال طالبان به یو پر بل حملې نه کوي. که چیرې په یوه اونۍ کې دا پریکړه عملي شوه، امریکا او طالبان به د سولې موافقه لاسلیک کړي او ورسره به بین الافغاني خبرې او د اوربان په اړه بحث پیل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وویل چې که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي شوه، د فبروري په 29 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزئی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په بشپړ ډول د تشدد د کمیدو غوښتونکي دي. مینپال په زغرده ونه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت څرنګه ارزوي.
موږ په توقع داده چې د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی په بشپړ ډول باندې تطبیق سپانان به د شهیدانو وسي چې په هیڅ صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسي.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو یوه اونۍ د وسوالو طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه بلل شوې چې ثابته کړي چې د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. سره له دې چې په لومړۍ ورځ وسوالو طالبانو سترې حمله ونه کړې، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو پر امنیتي پوستو د بریدونو خبرونه خپاره شوي دي. په بلخ کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته پرون وویل چې وسوالو طالبانو په زاري ولسوالۍ کې پر یوه پوسته په حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وغوژل. د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د ګلاغا په نوم پر امنیتي پوسته حمله شوې وه. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سهار تر 4 بجو پر پوستې جنگو
د چل بالا 2 بجو سره چلان تر 4 بجو کې خدای خدای ساتنه په باندې شرکت وکړي. واغه خوځې مشتنه باندې موږ 2 نفر زخمیان لرو. موږ خوربان ته خو به مزرات مو درلود. خدای دا تخوالي د کموالي په خاطر مو دا کله ول چې دې بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو
د ارزګان د پولیسو یو پټ سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ترینکوټ کې د چنارک پر پوسته هم په حمله کې 2 پولیس وژل شوي دي. د ارزګان د والي ویاند د حمله خبر تایید کړی، خو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امنیتي ساتونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د پکتیا په سایکرم ولسوالۍ کې هم پر یوه امنیتي پوسته حمله شوې ده. په پکتیا کې د ولایتي شورا وغړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د وسوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په یوه اونۍ کې چې د تشدد د کمیدو پریکړه سوې، په لویو ښارونو پوځي اډو او بارکونو او د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډو حملې نه کیږي. په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې لیکل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل شوي دي. په رپورټ کې لیکل شوی چې 6909 ملکي افغانان په تیر یوه کال کې زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا 2019 میلادي کال شپږم کال دی چې د جګړې له امله د ملکي خلکو د تلفاتو شمیر پر 10000 اوښتی دی. خو ولسی خلکو پرون ورځ په یو شمېر سیمو کې په خوشحالۍ ولمانځله. د پکتیا په مرکز کې پرون خلکو لوی لاریون وکړ او وی ویل چې د تشدد د کمولو پریکړه باید په دایمي اوربند بدله شي. په خوست کې هم د سولې لاریون وشو. په جلال آباد کې پرون یو شمېر ځوانانو جشن کړی وو او په ټولنیزو رسنیو یې د اترونو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په بلخ، خوزګان یا پکتیا کې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې اړه کوم خبرپاڼه هم نه ده خبره کړې. په راپور کې مولان واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو هلته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جشن جوړ کړی و. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار سهارګل امیرزی چمتو کړی.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي سوله وامن ورته تر هر څړي ارزښت لري او په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په خپل ولس رحم وکړي او جنگ د تل لپاره ودروي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې دغه ښار اوسیدونکي ځوانان او فعالان سول د ولسی حرکت غړي او ورزشکاران د خوښیو په ځانګړو مراسمو کې راټول او د تاوتریخوالي د ونې نمانځنه یې وکړه. دوی وایي د خوښیو د جشنونو هدف یې دا ده چې ولسونه د جګړې ښکېلې غاړې په دې پوه کړي چې ولس نور د جنګونو او وینې تویدنې زغم نه لري او د ورورولۍ په فضا کې آرام ژوند غواړي. د دې جشنونو ګډونوالو وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت له ونې په ګټې اخیستنې سولې ته لاره هواره او د دایمي اوربن هڅې دې ګړندۍ شي.
زما نوم نورالله نورانی دی، د هډې د کلي اوسیدونکی یم. بیګا چې موږ خبر شو چې اوربن شو ډېر زیات خوشحاله وو. ته باور وبې لکه لکه لوی اختر ورځی یاد ډیره خوشحالی کو زګه افغانان دغه ورځی د پاره ډیر خوشاله چې د غوربن مکیږي او دغه جنگونو نه ډیر نور ستړي شوی یو. بس د طالبانو رونو مغه کو په نورو مرونو غه کو چې سوله کې خیر ده. باید سوله وشي، افغانان نور ستړي دي جنگونو نه، او باید نړیوال زمونږ وخیو چې دغه افغانان خو سوله خو خیده جرګو مرکو کور ده او باید سوله وشي. سوله خبره ده چې وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي خوښ دي چې افغان دولت وسلوالو طالبان له لوري د تاوتریخوالي ونې ویني او غواړي چې دواړه لوري د نړۍ ته وښيي چې افغانان له جنګه کرکه لري او تر هر چا ډېر سوله خوښوونکي دي. دوی هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمښت دغه لړۍ به وغځیږي او د سولې او ورورګلۍ ژوند ته به لاره پیدا شي.
زما نوم ذبیح الله دی، د ننګرهار اوسیدونکي ما د 2012 مونږ د اوربن ډېر زیات خوشحاله یو چې انشاءالله خدای تعالی سوله راولي او امن راولي. د مونږ د وینو د جنگونو ستړي شي مونږ غواړو سوله راشي افغانستان کې، امن راشي، نور نه غواړو. بیګا مونږ ډېر خوشحاله بده اوربن باندې ډېر زیات سر خوشحاله شو چې خبر جوړ اوربن شوی ډېر زیات خوشحاله. الله تعالی د افغانستان کې امن او سوله راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو توافق لمخې د تیر شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 28 د تاوتریخوال د کمښت خونی زپیل شو چې لمخې به دولت او وسلوال طالبان پر یو بل د بریدونو چاپو چاودنو او د تاوتریخوالي په نورو مواردو کې کمښت راشي. اخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ټول غړي د فبروري تر 28 له وسلوال فعالیت منع کړي او ورڅخه غوښتي چې د خپلو مشرانو د امر اطاعت وکړي. که څه هم تر دې وړاندې به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډیری وخت یو بل ته د تلفاتو او زیانونو اوښتو په اړه اعلامیې خپرولې، خو په ننګرهار کې له تېرې شپې راهیسې د تاوتریخوالي هیڅ کومه پیښه نه ده ترسره شوې. سهرګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار په څنګلورې ولایت کونړ کې بیا یو شمېر معلولانو د تاوتریخوالي کموالي رواني پروسې څخه ملاتړ اعلان کړی او په جنگ کې لښکېلو اړخونو د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې ده. معلولینو وویل چې په جنگ کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور افغانان د دې اور په جنگ کې د دې جنگ په اور کې وسوځي. په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې جزئیات یې زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
غونډه د شنبې ورځ مازیګر 4 بجې د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو بڼ کې جوړه شوې وه. راغونډ شوو معلولینو ویل په هیواد کې د تاوتریخوالي په کمیدو خوښتي، خو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي حالت په تلپاتې اوربند او سوله بدل کړي. د معلولینو ټولنې مرستیال شاهزاده نابینا چې په روان جنگ کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه له لاسه ورکړي وایي:
زه تقریبا وکلن چې انقلاب شو، نو د هغې ورځې نه همداسې جنگ دی جنگ دی. ما په خپل عمر کې دغه دوه صلحې ولیدلې چې یوه دغه تیر وخت کې د درې ورځې اوربند اعلان کړی و او یوه نن ورځ. زما د سبعین همداسې زه خو په سترګو نه وینم، همدا غوږونه مې هر طرف ته څارمه چې د کوم ځینه به د ډز غږ راځي. خو الحمدلله د اوس ساعته پورې ما په کونړ ولایت کې په یو ساحه کې مې ډز ونه لیدو. د تل لپاره د امن او صلح راشي.
قاری ضیاءالرحمن هم خپل ښی لاس په جنگ کې بایللی وایي: ټول عمر یې په جنګونو او ویرونو کې تیر شو او نن چې نسبي سوله راغلی او د تاوتریخوالي کموالی اعلان شوی ډیر پرې خوښ دی.
وو ورځینی اوربند چې د طالبانو او د دولت ترمنځ شوی دی، په ده باندې ډیر خوشحاله یم. دا ورځ ماته داسې ښکاري لکه اختر غوندې، ولا ډیر خوند راته راکوي او ډیر خوشحاله. دا ځوانان په دې پارک کینم او په دغه ساحو کینم، ډیر خوشحاله. یوازې دا وو ورځینه موږ غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې اوربند راشي.
په دغه غونډه کې د کونړ مدني فعالانو هم ګډون کړی و. ګوهر صافی وایي:
ډیره ښایسته ورځ وه. کو ماشوم ته ګورو، کو خور ته ګورو، کو بوډۍ ته ګورو، کو مشر ته ګورو، خوشحاله دي. غوښتنه مې داره چې بس دی، راځئ یو چا ته خوشحالي ورکړو. خوشحالي په سوله کې ده. راځئ نور د جنګونو نه لاس واخلو. د جنگ باندې نه جوړیږي، خو په جنگ جوړېدل څلوېښت کاله کې په افغانستان ګلی ګلزار وي.
له تیر نږدې یو کال څخه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي چې تیره شپه امریکا متحده ایالاتو، افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګډه د یوې اونۍ دپاره د جنگ او تاوتریخوالي د کموالي پروسه په عملي بڼه پیل کړه چې له پیل څخه یې تر دې دمه په کونړ او نورستان کې د درې واړو اړخونو ترمنځ کومه نښته نه ده رامنځته شوې. او خلک هیله لري چې د تاوتریخوالي د کموالي دغه د یوې اونۍ پروسه دې په تلپاتې اوربند او سوله باندې بدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره هیلې زیاتې شوې. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي، د امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل شي، خو ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې لا هم اختلافات شته. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور چمتو کړی.
ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی، او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره، د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوی جوړ شي. د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي، او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي، خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکي عمر شریف وایي، که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواوو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دواړو خواوې خپل هدفونه تعقیبوي. دویزه فکر کوم چې دواړو خواوو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمېر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دي. د طالبانو متحدینو هدف یې دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یو لاسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره، د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په همدې مسایلو تبصری کړي. اجمل ان د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او امریکا داسې مهال د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل کړي چې یوناما د افغان جګړې د لوړې ملکي مرګ ژوبلې شواهد وړاندې کړي. په مقاله کې دوی نامه په حواله لیکل شوی، له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې چې دوی افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د ثبت بهیر پیل کړی، څه باندې یو لک ملکي افغانان جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي. لیکوال وایي، که امریکا او طالبان هوکړه لاسلیک کړي، بیا به افغان حکومت له طالبانو سره د یو ستونزمن تړون په اړه خبرې پیلوي، او هدف به یې دا وي چې دا ډله د حکومت تر چتر لاندې راولي او جګړه پای ته ورسیږي. په مقاله کې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څو ځله له خنډونو سره مخ شوي، او لیکوال اندېښنه ښودلې که روانه اونۍ کې د سولې کومه مخالفه ډله خونړی برید وکړي، له هوکړې د شاتګ امکان زیاتوي. د مقالې لیکوال وایي، افغانستان کې د ځایي سیاستوالو ناندرې هم د سولې بهیر ننګوي. د ده اشاره د ولسمشریزو ټاکنو هغو نماندانو ته ده چې د محمد اشرف غني بریا نه مني. د مقالې په پای کې راغلي، طالبان تر اوسه هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. مقالې د طالبانو هغه نظر راخیستی چې ویلي دي، ټاکنو کې د اشرف غني بریا د سولې له روان بهیر سره په تضاد کې ده. هم دې ننګونو ته په پام د مطلب په پای کې راغلي چې تاوتریخوالي ته د ورګرځېدو امکان لا هم په لوړه کچه موجود دی. د افغانستان خلک د سولې، ارامۍ، ثبات او اساسي خدمتونو مستحق دي، او دا د ارټیکل آنلاین نشریې د مقالې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې جزئیاتو ته اشاره کوي، او د دې ترڅنګ د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو او افغانانو ته د اساسي خدمتونو د رسیدو یادونه یې کړي. د مقالې په دوام کې راغلي، د اقلیتونو او ښځو په ګډون افغانانو تیرو نژدو 12 کې ښې لاسته راوړنې درلودي. د مقالې لیکوال وایي، دا حقونه تل نه دي تضمین شوي، خو د لیکوال په خبره موجودیت یې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره مهم دی. د افغانستان سیاسي ډګر ته د طالبانو د راګرځېدو له یو اړخه ګڼ خلک خوښ کړي چې د جګړې ټغر به ورسره ټول شي، خو داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر لاسته راوړنې له هغې ډلې د ښځو حقونه به تر پښو لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري 8:24 شوې. د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 22مه د کورونا ویروس له امله د شپږم وګړي د مړینې خبر خپور کړ. د ایران حکومت پرون ویل چې 10 کسه تازه په کورونا ویروس اخته شوي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 تنو ته ورسید. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ایران د روغتیا وزارت د عمومي اړیکو د ادارې مشر کیانوش جانپور پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې 10 نور وګړي په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د جهانپور په وینا په دې 10 کسانو کې 8 په قوم کې او 2 په تهران کې پیژندل شوي دي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته رسیږي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. په ایران کې د ساري ناروغیو څارونکي له دې امله اندېښنه لري چې هلته ډېر داسې کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. د ساري ناروغیو یو متخصص کامیار علایی پرون په دې اړه د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته لا امریکا په مرکه کې وویل
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از
لا ایران خبر شوی ارقام له نور نړۍ سره فرق لري ځکه په ایران کې د کورونا ویروس د خبرېدو خبر د وګړو لمړيني سره سم اعلان شو او دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې په کورونا ویروس اخته کسان وار له وار نه مري. دا لای په وینا د کورونا ویروس له امله د مړینې فیصدي په سلو کې 2 یا 3 ده او له دې اټکل کولای سي چې په ایران کې به د 200 او 300 ترمنځ وګړي په کورونا ویروس اخته وي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله داسې کسان مړ شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. نو د ده له نظره په دې معنا ده چې هغوی په ایران کې له نورو کسانو دا ویروس اخیستی وو. کامیار علایی راډیو فردا ته وویل چې د ده په باور په ایران کې چارواکي وختي لا پوهېدل چې کورونا ویروس هغه هیواد ته ورغلی خو له اعلانه یې ډډه کوله.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده.
دی وای یوون ایوراندی داس خبر خبر شو چې په قم کې یو مرکزان په کورونا ویروس اخته شوی خو خبر برطرف شو. وروسته بیا خبر خبر شو چې د روغتیا وزارت مرستیال ولسمشر ته لیک استولای او د کورونا ویروس لاملای د دروي وګړو د مړینې رپورت ورکړی خو دا خبر هم تکذیب شو. دا څرګندوي چې ایرانی چارواکي مخکې لا خبر و چې ویروس ورغلی خو د خبر له اعلانې ډډه کوله. د رپورټونو پر اساس د ایران یو وګړی په کاناډا کې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی دی. د کامیار علایی په وینا دا څرګندوي چې په ایران کې د ویروس خپرېدو د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خطر زیات کړی دی. د ایران حکومت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې له سفره ډډه وکړي او په ځانګړي ډول یې خلک د قم ښار ته له تګه منع کړي دي. د ایران د قم ښار اوسمهال د کورونا ویروس مرکز دی. په تهران او ګیلان کې هم د دې ویروس پېښې ثبت شوې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپارولې. عراق او کویت له ایران سره خپلې پولې تړلې خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د پولې د تړلو پریکړه ته اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه ناجیا صافی دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیل ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیا ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ورنه چې پخې با صلاحیت نمائندگان او البته حضور درلوده چې ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمې وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فرا کې از اون قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي کنه او شي ته علي مایتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 3 وګړو مړینه تایید کړه او ویل چې 18 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 14000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په 150 نور هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل، د هوایي مرزونو او زمینی، یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس چې دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالت افغان محصلین پلازمېنې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی